پیلیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. متحدو ایالتونو له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو امنیتي مرستې بسته اعلان کړې. دا مرسته به د اوکراین د هوایي ځواک له پیاوړتیا باندې ولګول شي او اوکراین به یې په مټ د توپچي ځواک لپاره نور مهمات ځان ته برابر کړي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د امنیتي مرستې د بستې د ورکړې اعلان وکړ. اوکراین به په دې مالی مرستې سره خپل هوایي دفاع پیاوړی کړي او خپل توپچي ځواک ته به نور مهمات برابر کړي. د امریکا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امنیتي مرستو دغه بسته له اوکراین سره د امریکا د همکارۍ دوام جوتوي. دغه وزارت لیکلي چې له دې سره به د اوکراین مهم لنډمهاله ظرفیتونه پیاوړي شي او د هوایي مدافع سیستمونه او نور مهمات به ورته برابر شي. پرون د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین اوکراین ته سفر کړی و چې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې په کیف کې یو کانفرنس ته وینا هم وکړه.
ګرانو ولسمشر زلنسکي، زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې ډاډ درکړم چې تاسې کولی شئ د اړتیا تر وخت همغه زموږ په اروپایي پیوستون حساب وکړئ.
په همدې حال کې د روسیې واګنر شرکت چې د اجیرو سرتیرو یوه ډله ده، پرون سه شنبه د روسیې یوه پوځي قطعه د اوکراین بخمود ښار ته نږدې له سنګرونو په تیښته تورن کړه. د دې شرکت مشر یوفګینی پریګوژین چې د اوکراین د جګړې په تړاو په مسکو کې نفوذ پراخ شوی، په وروستیو ورځو کې په خپلو ویډیوګانو کې د روسیې پر پوځي مشرتابه انتقادونه کړي دي. پریګوژین پرون په خپله ویډیو کې ویلي، نن د دفاع وزارت یوه قطعه زموږ له یوه سنګر وتښتېدله او جبهه یې افشا کړه. د واګنر شرکت مشر ګوتسندنه کړي که د اړتیا وړ مهمات ورونه رسیږي، خپل جنگیالي به نن د می میاشتې پر لسمه د اوکراین له بخمود ښار وباسي. د اجیرو پوځیانو دغه شرکت د اوکراین د ختیځ په دې ښار کې د روانې جګړې مشري کوي. پریګوژین ویلي، سرتیری د جګړې له کرښې د روسیې د پوځي قوماندانانو د حماقت له کبله تښتي چې د ده په وینا جنایي امرونه کوي. د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوژین ویلي، سرتیری باید د مشرتابه د بشپړ حماقت له لاسه ونه وژل شي. پریګوژین دغه ویډیو داسې وخت خپره کړې چې په روسیه کې د بریا ورځ، یعنی په دویمه نړیواله جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد بریا ولمانځل شوه. د روسیې دفاع وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل، تهاجمي پوځیان چې هدف یې د واګنر شرکت قطعات دي، د بخمود ښار په لویدیځ کې خپلې جګړې ته دوام ورکوي. دفاع وزارت وایي روسي پوځیانو ته مرستې برابرې شوي، خو د پریګوژین هغو تورونو ته اشاره نه ده کړې چې له سنګرونو د سرتیرو د تیښتې په اړه وو.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله مو کوم د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو د تاریخ پو پښتون زوی نظر ماخسته.
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سیمن مکو د سکریو پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی.
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهینور الماس اولی د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسمو کې نه وو.
دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پیښو
د زری کړکې د کتابونو جایزې وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی. انتخاب کتابون د دوارانو زو هم په نظر کې وشتي.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د 1983 کال د می میاشتې په 9مه نه د ښکاله مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوع افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشنی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1924 کال کې په کابل کې چاپ شو. د خوشحال پیژندنې د تهداب خشت هم پوهاند حبیبي چیده د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مچی الله روحیال چې په خپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښت پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه و سوی یا په دغه کیفیت نه و سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار و. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسې نوې خبرې پیدا کړي، حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داسې قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار و. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه ایښوي. همیشه به دا ویل چې د نن دپاره، د اوس دپاره، د غزما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا سي، ممکن نوي خبرې رامنځته سي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد سي، یا ځینې برخې دغسې رد سي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړي دي چې په متونو کې کم قواعد و کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تهیه کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلرې راځي چې هغه د څلورو خطي نسخو له مخې تهیه کړي دي او یو مختنم و یو غنیمت سریزې پرې لیکلې ده د خوشحال پر ژوند و د خوشحال پر افکار و د خوشحال پر آثارو باندې بحث پکښ کړی دی، خپل د کار پر روش باندې غږېدلی دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د پاره چې د کومو کلمینو څخه استفاده کړې ده د هغو په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډېر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډېرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متنپوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه روش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا یې هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطي نسخو له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی روش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چې لوی استاد د ده پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نه و سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهاند حبیبي آثار د ځینو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک ویبپاڼې مسؤول تاریخ پوه سردار ولی پښتون زوی آزادي راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ د حبیبي پر لیکونو وژغېږو باید ووایم چې د 19مې عیسوي پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکري جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشري تمدن واحده منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهان و چې د چاپیریال پر اصالت و او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهمه ډله کې راتله. چې د دتر مخ ټول افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی سلام څخه را پیلاول کړه د عبدالحق لکه د عبدالحق ګرځي زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړي ځل د ویډیا او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټیزه اډانه د چاپریال پر شته امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخواني معمولي دود څخه برخلاف و دومره موثر وخود چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټولو لوستو او نالوستو هیوادوالو ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 5000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټولو منلې او معمولي وینا وګرځېده. او دا د اوس افغانان ترمنځ د یوې علمي مقولې په څیر منل سوې هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرون سر په حقیقت کې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 5000 کلن اوږد زماني واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانې واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، له بلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې 112 کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالهادي مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا 12 کتاب ما ژباړلې دي. 12 کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راته دي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې. په فارسي کې نوم دی تاریخ افغانستان د راس ګورګانیانو هند. په پښتو اکاډمۍ باندې چاپ کړی دی. د 2013 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و، ته دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د لاما بي بي و وړه مجله ودا مې ژباړلې ده چاپ کړې ده. هغه یې خپرندوی ټولې مې په کندهار کې هغه چاپ کړي. بیا وروسته مې دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تاریخات او تحشیه پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشایي افغان چې د علامه حبیبي یاداشتونه وه.
گرانو محترمو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د ازادۍ رادیو خپرونې په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سود سوداگر انگریزی ویسکی شراب بوتل پسود انگریزی اسلام پسود سوداگر گس پسود کام پسود سوداگر سوداگر سودے باپ سود سودا گرا سودا گرا گسپ سود کمپ سود سودا گرا سودا گرا
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی موکو د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو د تاریخ پو پشتون زوی نظر ماخیسته
هغه د پښتو شعر زرکلن او دولس او کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سلیمان ماکو د تذکرې او پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوه نور الماس اولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسمو کې نه وو
دغه د نوم د کوه نور سلطان سکندر لودی پیقی وو
د زری کړکې د کتابونو جایزې وسپارل شوې
انتخاب اصلا کار نه دی انتخاب کتابان د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب پوهاند عبدالحی حبیبی د دیر لسوه درشپیتم کال د می میاشتې په نهمه نه دیرش کاله مخکې په کابل کې وفات شو استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوع افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده د په دیر لسوه څوارلسم کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو د روشنی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په دیر لسوه دوه څلوېښتم کال کې په کابل کې چاپ شوه د خوشحال پیژندنې د تهداب خښت هم پوهاند حبیبي شه ده د ژبپوهنې ټولنپوهنې ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مچی الله روحیال چې په خپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوه
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه و سوی یا په دغه کیفیت نه و سوی استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسې نوې خبرې پیدا کړي حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي که چیرې زړې خبرې وي د زړو خبرو ترمیم به وي د زړو خبرو اصلاح به وي د زړو خبرو سمون به وي دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داسې قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه ایښوي همیشه به دا ویل چې د نن دپاره د اوس دپاره د غزما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی ممکن نوي ځوانان پیدا سي ممکن نوي خبرې رامنځته سي هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد سي یا ځینې برخې دغسې رد سي لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړي دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه د لوی استاد په تحقیقو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطی نسخو لمخی تحیه کری دی او یو مختنم و یو غنیمت سری زی برلی کلی ده ده خوشحال پر جوند و ده خوشحال پر افکار و ده خوشحال پر آثار و بانجه بحث بکش کری دی خپل ده کار پر رویش بانجه رقی داری دی او ده خپل کار یا ده خپل انتقاد ده انتقادی متن ده پارا چی ده کمو کلمه نسخو سخی استفاده کرده ده حقوق و بابی بحث کری دی البته دا به اوس زړی خبرې دا به اوس ډیر تکراری خبرې مګر هغه مهال دا ډیر نیوی خبرې وي چې یو محقق یا یو متن پو یا متن سیرون کیږي په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور د پاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطي نسخو له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پورې چې لوی استاد د ده پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نه و سوی
د تاریخ په برخه کې د پوهاند حبیبي آثار د ځینو په باور د تهدابونو په څیر دي د منډیګک ویبپاڼې مسؤول تاریخ پوه سردار ولی پښتون زوی آزادی راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ کې د حبیبي پر لیکونو وژغېږو باید ووایم چې د 19مې عیسوي پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکري جریانونه راغله یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشري تمدن واحده منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځته راوستلی دی او وده یې کړې ده علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د ده تر مخه ټولو افغانان د ختیځ د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علیه السلام څخه راپیلاوه لکه د عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمېر کتابونو تر څنګ په لومړي ځل د ویډیا او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټیزه ډانه د چاپریال پر ستایم امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګک څخه پیل کړ دا پیل چې د پخوانی معمولي دو څخه برخلاف وو دومره موثر و خو چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټول لوستو نه لوستو یوادوالو ته تاریخ د پیل حد څرګند سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده او د دې وسه افغانان ترمنځ د علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده پوهاند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرون سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږد زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو له بلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواب کوي
د استاد حبیبي آثار په پښتو فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو سل اولس کتابونه او رسالې تالیف کړل د دې ترڅنګ د پسلګونو مقالې چاپ کړې دي عبدالحادي مجروح د استاد حبیبی یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړل دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبی شاوخوا دولس کتاب ما ژباړلي دي. دولس کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتلا تر اوسه نه چاپ راتلي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی. د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې په فارسي کې نوم دی. تاریخ افغانستان د راس د ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی. د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه حبیبي وه وړه مجله وده مې ژباړلې ده، چاپ کړې ده. هغه یوې خپرندویې ټولنې په کندهار کې هغه چاپ کړي. بیا وروسته مې دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تعلیقات او تحشیف پرسته، او بلې تاریخ تجزیه شمشایي افغان کې د علامه حبیبي یاداشتونه وه. دا بیا دواړه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دی او د ده زامنې چلوي د هغو د خوا چاپ او خپاره سوي.
مجرور صاحب، دا کوم اثر چې تاسو ژباړلی دی او تر اوسه پورې نه دی چاپ شوي، د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ پې کې؟
نه، رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې، نو کومې ادارې کړې ده. دغه دوه کتابونه چې مې درته یاد کړل، د طبقات ناصری او تاریخ تجزیه شمشایي افغان، دا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړي دي. که څه هم د هغو د طرفه هم رسمن ژمنه د نورو کتابونو نشته، خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه چې تاسو تیار ژباړلي دي او نه دي چاپ شوي، دا کوم کتابونه دي؟
دې کتابو کې تاریخ افغانستان بعد د ظهور اسلام چې د علامه حبیبي او بشپړه لیکنه او تحقیق دي. نوای معارف چې مرزا محمد شکارپوري لیکلی دي او علامه حبیبي تحشیو تعلیقات کړي دي. هنر یو د تیموریان زین الاخبار د عبدالحی گردیزی کتاب دی. علامه حبیبي تعلیقات تحشیو کړي دي. مادر زبان دری خط و نوشتهای کوهن افغانستان. څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي.
مجرور صاحب، د استاد حبیبي خو ځینې نور دری آثار هم شته، څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور یې هم وژباړئ او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور ژباړئ؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار دپاره کار نه دی درولی. ما داسې پتهیله ده چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار پښتو ته راوژباړم.
د استاد حبیبي کوم آثار نن سبا تاسو کار پې کوئ او ژباړئ؟
د علامه حبیبي اثر چې دا وخت زه لګي اختایم چې چاپ ته چمتو کوم، چاپ ته برابر کوم، هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی. او چې په ژباړه یې اختایم، لا یو څه کار یې راته پاتې دی. هغه هنر یو هدي تیموریان دی، د هرات تیموري پیر هنر. او غواړم چې پر هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم. او ژباړه یې له آخري مرحلو ته رسېدلې ده، خو تعلیقات به لا څه وخت راسه واخلي.
د ښاغلي مجروح څخه په مننې، وړاندې په دې خپرونه کې د تاریخ دا پاڼه را اړوو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا، که د کوم بل هیواد؟
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د بریتانیا د ملکی لتاج څخه شپږ اتیا کاله وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 قراته دی. افغانستان، هند، ایران، بنګلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس چې لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلز او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې ترسره شول او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمیې شدل شوي وو. دریم چارلز چې اوس څلور اویا کلن دی، د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویمې الیزابت له مړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه و ترسره شوي. دغو مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل، نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایي دا وي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لرا بورسیره کېدو سره به بیا دا ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ته ور وسپاري. پاکستان هم ویلی دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی. خو کوه نور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډیر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودی پرې شوی دی. یو شمېر کتونکو د دې لپاره د الماس افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپله خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس د ملکیت په اړه مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستی دی نظر اخیستی.
شیبر صد تر هغه ځای چې ما ته معلومات دی او ما په تاریخونو کې لوستلی دي د دې اصلي ټاټوبی هندوستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. حتی د دې ذکر په ډېرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتا کم شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده یو پاری کم شوی ده او دا وروسته د هغې د هندوستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده چې په هغو کې یو د راجاګان د مالوا راجا و او بل یو بل راجا و چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاءالدین خلجي و جلال الدین خلجي دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاس ته ورغلی ده. خپل سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پیښی و دغه چې د الماس لیدلی ورته حیران شوی دی ویني دا کوهینور.
په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې د افغان پاچا د نوم پیښی دی مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهینور الماس څه ویل شوی دی؟
مخکې دا هغې نه به شاید بل نوم درلود. داسې دغه نه و کنه داسې دغه نه و دغه د یو الماس په نامه یادېده چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته. اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوهینور الماس دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څرنګه چې تاسو وویل د افغانستان بېلابېلو پاچاهانو سره د الماسو نو که چیرته د ملکیت خبره ای نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی خو کلونه کلونه له افغانانو سره و او افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی که څرنګه؟
دا الماس اصل کې د هند شتمني ده خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نادرافشار په هندوستان باندې یرغل وکاو نو هغه په هغه کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن و. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهینور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت و د مغولي پاچا د ځان سره دغه ته بیوړل ایران ته بیوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو نو دغه د حرم د دغه کورنۍ دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ. نو دوی دا یو احسان یې په دوی کړی و. د دې احسان په مقابل کې دغه د کوهینور الماس د سوغات په توګه ورکړه. بیا وروسته دغه الماس دغه زوی تیمورشاه دغه نه وروسته شاه زمان او دغه نه وروسته د شاه زمان میرانی ورور شاه محمود ته پراس کې ورغی. بالاخره د شاه محمود تر رندول وروسته د کوهینور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی چې هغه بیا دغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سک دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا دغه وروسته دغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده هغه ته په لاس ورغی. بیا تر هغه نه وروسته دغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکتوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وایئ چې دا په سوغات کې ورکو لیکن آیا داسې سند شته چې په هغې کې ویل شوي وي چې دا د سوغات په له خاطره ده ته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت و؟
نه دا خود نه در افشار دغه نه وړی و د هندوستان نه وړی و
نه دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی. د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو راغلی خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې و د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې ده په سوغات کښې ورکړې.
تاریخي متونو کښې هم راغلې ده، بالکل راغلې ده، هو د سوغات په توګه یې ورکړې ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه ده، د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و. دا زه په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده. دا خو که نه بېلو بېلو پاچاهانو، د ایران پاچاهانو او دغه، او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی ده. دوی دا دعوه دغه
بېل البته وبخښئ، پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و، بیا ترې اخیستل شوی دی، داسې ادعا لري.
نو په لاهور کښې خو هغې وخت مهاراجا رنجیت سنګ و، بل څوک خو نه و. نو لاهور خو هم
او بنګلادیش څرنګه ادعا کوي؟ بنګلادیش څرنګه ادعا کوي؟
د بنگلادیش ابدا خو بیخی پوچ او باطله ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څرنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه. افغانانو نه ده لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړل شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې ویکتوریا ته ورسی، ډیر وخت له کومو کسانو سره پاتې شوی دی؟ آیا د تاریخي متونو له مخې ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متونو له مخې د تاریخي متونو ډیره موده د خود افغانانو سره، دې کې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیره موده و، ځکه د سکانو واکمني دونه اوږده واکمني نه وه. د سکانو ته خو څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو تېنه قدرت ونیوه سکانو نه. او ایسټ انډیا کمپنی، شرقي کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو، سلطنت کاو، دغه کاو، دوی د قوت د منځه بیوړو د سکانو د پورو دغه، یعنې دوی خپل انګریزان امرن دغه شو. په 1450 کال کې د ملکه ویکټوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ته عرض وکاو چې دا د احمدشاه بابا نه مخکې هم د پښتنو په لاس کې و، د پښتنو په لاس کښې و، د خلجیانو په لاس کښې و. خلجیان پښتانه و، د هند پاچاهانو، د لودیانو په لاس کښې و، د لودي واکمنانو په لاس کښې و. دا هم ډېره اوږده، یعنې ډېره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کښې شک نشته ده.
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس په اړه چې هندیانو افغانانو ته په خپله خوښه ورکړی او پخوا تر نورو واکمنانو ډېر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی، اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم ځیر چې د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی وایي،
د دې اهمیت په څو برخو کښې موږ کولی شو ووایو. د تاریخي اهمیت دی چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کښې تېر شوی، له یو نه یو ته پاتې شوی، له بل نه بل ته. د دې تاریخ لیکنیز اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو ماخص په حیث موږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دې نه ولیکو. یعنې تاریخ نه یوازې استنساخ دی، استناد دی په متونو باندې، او ماخذونه یوازې متونه دي، بلکې شیان کېدلی سي. چون یا خو متون نیمګړی دي، بل متونه دومره ډېر نشته دی، ټول فرهنګونه شفا کتبي نه دي. نو تاریخ شیان په هغه فرهنګونو کښې چې شفاهي دي، یو ډېر لوی تاریخ پوهنیز اهمیت لري. نو کوهینور دغسې یو ماخذ دی چې موږ کولی شو له دې نه تاریخ ولیکو په تېرو زرو کلونو کښې، او که څه هم چې ځینې منابع دي دا له زرو کلونو هم ډېر پخوانی ښیي، او د انګریزانو د شاهي تش د زیوراتو برخه ده. نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی، دومره مختلفو دربارونو کښې و، دا ډېر زیات دی. او بل اهمیت دې دا ده چې نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده. په دغه اندازه باندې، په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی. او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص جای ورکوي، په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو او دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي. د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی.